ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د آزادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې د تال او تال تفریحي پروګرام خپرېږي. خو لومړی خبرونه. تیره شپه په کونړ او شاوخوا سیمو کې بیا زلزله وشوه. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.2 بللی دی. د دې ادارې د راپور له مخې د زلزلې مرکز د اسدآباد ښار لویدیز ته 40 کیلومتره لرې د ځمکې په 10 کیلومتره ژور تل کې و. د جرمني خبري اژانس راپور ورکړی چې د زلزلې ټاکانونه ان په کابل کې هم احساس شوي دي. د دې ټاکانونو د احتمالي زیانونو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. مخکې له دې د پنجشنبې په شپه او د جمعې سهار وختي هم په کونړ او ننګرهار کې پرله پسې زلزلې وشوې چې لږ تر لږه 40 کسان پکې ټپیان شول. د طالبانو حکومت تایید کړی ده چې د یکشنبې په ورځ په لومړۍ زلزله کې لږ تر لږه 2215 کسان وژل شوي او 3640 نور ټپیان دي. سرچینې وایي چې په افغانستان کې له مرګونې زلزلې نږدې یوه اونۍ وروسته هم معلومه نه ده چې امریکا به د دې زلزلې له زیانمنو سره مرسته وکړي که نه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوازې پر ایکس شبکې په یو بیان کې د افغانستان د ختیځ له زلزله ځپلو سره خواخوږي وښوده. خو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې پرون جمعه د وزارت هغه اعلامیه تایید نه کړه چې له افغانستان سره د بشري مرستو د اړتیا یادونه پکې شوې وه. ځکه که یې دا یادونه کړې وای بیا نو باید بشري مرستې هم استولې وای. د بهرنیو چارو وزارت پخوانیو جګپورو چارواکو او یوې بلې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته دا خبره تایید کړې ده. په کونړ او ننګرهار او شاوخوا سیمو کې د یکشنبې ورځې له درنې زلزلې وروسته یوازې څو هیوادونو له افغانستان سره د بشري مرستو خبر ورکړ. برتانیا د 1 میلیون پاونډو او استرالیا او جنوبي کوریا هر یو د 1 میلیون ډالرو مرسته ژمنې وکړي. خو متحد ایالات چې پخوا د افغانستان تر ټولو لوی مرستندوی هیواد و د هیڅ راز مالي مرستې ژمنه نه ده کړې. د اسرایلو پوځ د غزې د پراخې ښاري ساحې د نیولو د عملیاتو په درشل کې د دې ښار اوسیدونکو ته لارښوونه کړې چې له خپلو مینو وزي او بشري ساحو ته ولاړ شي. د پوځ ویان پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې د غزې اوسیدونکو ته په خطاب کې ویلي دي چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي او د المواسی په نوم په جوړ شوي بشري زون کې له زرګونه نورو خلکو سره یو ځای دېره شي. ویان دا نه دي ویلي چې د پوځ عملیات څه وخت پیلېږي، خو یوه بل ویان مخکې ویلي وو چې د عملیاتو وخت به اعلان نه شي او ناڅاپي به وي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې د غزې په ښار او شاوخوا سیمو کې شاوخوا 1 میلیون خلک استوګن دي او خبرداری ورکړی چې که د اسرایلو پوځ له خپل پلان سره سم عملیات وکړي نو یو ناورین به پیښ شي. وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د شخصي اړیکو خبره وکړه، ښاغلي مودي ویلي دي چې نوې ډیلي لا هم له واشنگټن سره ډیر مثبت اړیکې پالي. ښاغلي مودي نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ټرمپ د دې احساساتو ژوره ستاینه کوي او له ده سره د مثبتو اړیکو ارزونه یې تاییدوي. دواړه مشران دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې واشنگټن د هند پر وارداتو تر 50% پورې تعرفې ولګولې او پر نوې ډیلي یې تور ولګاوه چې له روسیې څخه د تیلو په پیرلو سره په اوکراین کې د روسیې د جګړې اور ته لمن وهي. ټرمپ مخکې خبریالانو ته ویلي وو چې مودي به یې تل مرګلغی وي او خپلې هغه تیرې څرګندونې بې اهمیته بللې وې چې ویلي وو د چین په بدل کې به هند له لاسه ورکړي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اووریز کرکټ د درې اړخیزې لړۍ په فاینل لوبه کې سبا له پاکستان سره مخامخ شي. دا لوبه د کابل په وخت مخام په 9:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. ملي لوبډلې له پاکستان او متحده عربي اماراتو سره د لوب لړۍ د ګروپي دور وروستۍ سیالي پرون له متحده عربي اماراتو څخه وګټله. افغان لوبډلې په پوره شلو اوورونو کې د 121 منډو هدف وټاکه. د اماراتو ټیم هدف ته د رسیدو په تکل تر پایه لوبه وکړه خو ونه توانېده او بالاخره یې لوبه د 4 منډو په توپیر وبایلله. په بیګانۍ لوبه کې ابراهیم ځدران کپتانی وکړه، ځکه کپتان راشد خان او محمد نبی، فضل حق فاروقي، مجیب رحمان او صدیق الله اتل ونه لوبېدل او پر ځای یې ځینې نوي لوبغاړي اخیستل شوي وو.
تال او تال
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری. دا
د تال او تال ډیر قدر منوریدونکو سلامونه نیکی هلی چاري مو په خیر هله منتم جوړ روغ اوسئ صحت ولرئ هر چیرې چې استئ تاسو زموږ غاکله ازادي رادیو څخه اوري هله منتم چې نننې خبرونه کې هم د خبرونه تر پایا ما سره ملتیا ولرئ او په نننې خبرونه کې هم له موږ سره د افغانستان تکړه شاعر او لیکوال ښاغلی بختیار تلاش میلمه دی خبرونه کې به له ګران میلمه څخه ښکلي شعرونه هم واورو غزلونه به هم ترې واورو او دا چې څنګه یې شعر ته او شاعري ته رامخه کړې دا به هم ترې واورو د دوی په خوښه به په زړه پورې ښکلي سندرې هم په خبرونه کې ولرو. تلاش صاحب سلامونه او ډېره زیاته مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره مېلمایسته زموږ بلنه مو منله. ډېر زیات ښه راغلاست زموږ د تال او تال نننۍ خبرونې ته.
سلام سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو همکارانو اوریدونکو ته خوشاله اوسئ.
سلامت اوسئ. په لومړي سر کې مې غواړم پوښتنه وکړم کډوالۍ سره څنګه یاست؟ عادت مو کړی او څه مو ځان عیار کړی د ورسره؟
وطن هغه د روحا پسرلی صاحب خبره چې هر څه چې وو موږ ته وطن ښکلی و کب ته خوږې د سمندر و. نو که موږ هر څومره مسافر شو وطن په هر ډول حالت کې هر ډول استبداد او ظلم و بېرحمۍ سره مخ وي وطن بیا هم وطن وي. په دې وطنونو کې هغه زموږ په خټه کې دا نه داخل شوي چې یو څه دې ورسره عادي شو. خو خواري کوو کوښښ مو روان کړی دی چې ژوند مخې ته یوسو را په شا دی اوس را په اوبو دی او تر یو منزله چې مو خواري کېده سره مخکې به ځو.
او تر هغه چې وطن کې حالات بدلېږي همدغه بار به پو اخلو ګرځو به او بیرته خپل وطن ته ورځو. همداسې ده؟
بالکل. هو دلته چې دا خواریانې روانې دي خدای دې وکړي چې یو څه فیصدي زموږ په فکري لحاظ مطلب په مالي او په معنوي لحاظ وطن ته ګټه ورسېږي. دا ډېره ده او وطن زموږ خپل وطن دی. هغه له موږ څوک نه شي اخیستی. بیرته به ورځو او بیا به کوم خدای پکې نصیب کړی و بیا به پکې خپل استعګان تازه کړو.
وایي شاعران او لیکوالان د وطن لپاره هغه کوم څه سي په زړه کې یا په مغزو کې هغه په ډېر ښو الفاظو په ډېر اسانۍ سره کولای سي د خپل شعر او لیکوالۍ د لوري بیان کې خلکو ته ورسي. او موږ ته یو څه سخته داسې موږ هغه احساسات له خپل زړه وکولای سو راوباسو خلکو ته یا وطن ته بیان کړو. کیدای سي د خبرونې په لومړي سر کې له تاسو نه یو شعر یو غزل د وطن لپاره واورو.
بالکل. شاعر سره خو لیکوال سره پرته له همدې بل څه نه وي. هغه څه چې مطلب دی محسوسوي او یو څه د حالاتو نه متاثره شوی همغه د تلفظونو په جامه کې وړاندې کوي. مشخصا څه نه لرم خو کیدای شي په دې غزل کې ځینې ځایونو کې ورته اشاره شوي.
مهرباني.
دی پنه دلیل پاک کړم نا پاکا څنګه په الفاظ وکړ خرا کاږي بے باکا او خدای خلق وخوړل غوخه د هم جنسو. خدای خلق وخوړل غوخه د هم جنسو. خدای موږ وساتي د خاورو لخراکا او نرمي د ګلو د نرمي لکم ذاتا نرمی د ګلو د نرمی ور لکم ذات از مکه دی په خلی د خامتا او له پوشاکا او زه هغه منظر ته لخبګان په خندا شم. زه هغه منظر ته لخبګان په خندا شم. زنه دی زما پرګه هیڅ وی کا واکا او هیر مې نه دی تاسو ولاړ یم کتار کې. هیر مې نه دی تاسو ولاړ یم کتار کې. د ګلاس له تاسو ولاړ یما د څخه.
یوه نړۍ مننه، ډیره زیاته مننه، په زړه پورې غزل. د تاسو له وطنه لریوالی یا کډوالۍ څومره په لیکوالۍ او څومره په شعر لیکلو باندې منفي اغیز کړی؟ آیا منفي اغیز کړی؟ او که تاسو له دغې خالیګا یا له وطنه لریتوب نه مثبته ګټه اخیستې ده، او د تاسو په شعر او په شاعري او په لیکوالۍ باندې مثبته اغیز اچولی دی؟
دا سیده چې دا یو په ډیر خراب وضعیت کې زموږ را وتل و شو، مسافرۍ ته په ټوله معنا آمده نه و، دې شی هم غټ تاثیر لرلو. حتماً طبیعي ده چې موږ انسانان یو، د تیږو په شان نه یو، تغییر کوو د وخت په تېرېدلو سره، ماحول تاثیر لري په ما. صرف یو څه تاثیرات دا شوي دي چې یو څه مې هغه د شاعرۍ هغه شرنګ کم شوی دی، یا خو داسې ده چې وضعیت د دې نه دی چې د هغې شاعرۍ تمه چې کېږي چې هغه وشي. خو خپله خواري کوم، او په ټوله کې خبره ده دا چې دا شی بې تاثیره نه پاتې کیږي که نه، که مطلب د وطن لریوالی شي، خو وطن حتمي ده د تاثیراتو برخې یو څه برجسته وي، اغېز یې ډېر وي. اغېز یې دا دی چې مطلب ځینې شیان پخوا موږ ویلی شو، اوس یې نه وایو، یا مطلب ځینې شیان داسې وي چې اوس یې موږ ډېر په ډار سره ویلی شو. خو په ټوله کې مانا زما د خبرې مطلب دا دی چې دا د مسافرۍ د ژوند، د تیز ژوند، د ماشیني ژوند، دا تاثیر لري. دا سړی ډېر زیات مصرفي مسؤلیتونه او ډېرې نورې چارې وي چې هغه مطلب اوس په هغه ډول نه کېږي چې مخکې به کېده. خو خپله خواري مجاري ساتلې ده، ولاړ نه.
زه به یوه ټوکه وکړمه، یوه شوخي به در سره وکړمه. بهر ملکو کې یا مسافري کې ژوند مسؤلیتونه ځکه ډېرې وي، کور پاکول وي، اشپزي کول وي، باندې کار کول وي، د ماشومانو خیال ساتل وي، همداسې ده؟
بله، یعنی مطلب دلته که هر شي ته په خپل وخت ونه رسېږي، د سبا کار د نن کار کې د سبا ته پرېښود، دا یو پوچ کېږي که نه. هغه کله ناکله وایو چې وخت سره زر دی، خو یاره سره زر نه، بېخي بل شی دی دا وخت، ډېر ارزښت. په دې اساس د دې ځای دا مسؤلیتونه چې دي، دا سړي نه ډېرې چارې پاتې کوي که نه. مطلب که په وطن کې ته کورنۍ لري، ته دومره وخت نه شي پیدا کولی چې هغې سره دوه ورځې باد وهږي. حتماً به بیا په اونۍ کې یوه ورځ غږېږي ورسره، هغه به م په هغه ورځ غږېږي چې بیا هم د هغوی کارونه یو ته رخصت. نو ټول شیان دي چې په دې کې پخوانۍ وو غوندې، پخوا وخت باندې چې مطلب وطن کې وو، هغسې فرصتونه نه برابرېږي، هغسې ماحول هم نه برابرېږي، هغسې حلقې چې د ملګرو دوستانو وي هغه هم نه برابرېږي.
خلاصه دا سی له ډیره مصروفیت لکه څنګه سی شیر له تاسو ناراضه ده، یو څه مخړه ولای ده، هم دا سی فکر کوم کورنۍ دیم لږ لږ ناراضه ښکاری، وخت نه لري ورته زنګ وکړي خبرې وکړي.
نه، وای سره زما په مسلسل په تماس وخت باید پیدا وي. خبره دا ده چې له هغوی سره، له دوستانو سره مسلسل په تماس کې، خو په ټوله کې زما د خبرې هدف دا و چې په وطن کې که موږ نور هېڅ نه، خو په فزیکي لحاظ هلته ورسره دوستانو سره هم ډېر په اسانۍ لیدل کېدلی شو، که نور څه نه و، په یو غونډه یو مجلس کې دا شی عادي کېدی شو، کتلی شو. اوس یو څه په فزیکي لحاظ سره لرې یو، هغه د انټرنیټ له لارې تماس هغه تنده نه ماتېږي که نه. هغه کومه دغه چې وي په انسان کې چې هغه د یو شي څه تنده وي، هغه پرې نه ماتېږي.
بالکل هم دغه سید مزب د خپل یو څلر توه مکلسې ل وطن لري انسان ژوندو کې یا په بهر ملکو کې او سی کډوال وي نو هلته بیا وطني سندري اغه شوق زو قډيريږي دي وطني سندرو او ريدل لا پاراتا سو هم دغه سیاستي کډوالې شپې ورځې تیروي څومره وطني سندري او ري څومره سندري او ري چې دي وطن پاړه ویلې سوي دي او کومو سندرو سره ډېر علاقه لري تاسو؟
ولا زب خپل د رښتیا خبرې ممکن ټول انداسي کله چې وطن را وتلی یم ما ډېر شیان نه اورېدل کنه اته ما ډېر مطلب داسې دغه ستا خبرې په تایید چې ځینې دغه دي چې توجه یې نه وي ورته له وطن دې لرې شو بیا تا ته د وطن هر شی ښکلی ښکاري کنه هر شی موسیقي وطني موسیقي د وطن هنرمندان د وطن خلک د وطن خاوره کنه نو زه ټول یعنی د وطن یوه سندره چې ویل کېږي ما نه ده پاتې مطلب کله ناکله موټر کې ناست یم دوستان راسره وي تمویل کې کله مې د موسیقۍ کې زه احساس کېدم او موټر تېزېدو مطلب هغه بیا ما نه بغیر ارادي کېږي دا کار ځکه چې زه دومره په هغه د وطن د خوږوالي په لذت کې راشم چې مطلب ما نه هر څه کېږي ما بیا به مانه ګیله نه کوم نو هغه ډېر زیات تاثیر کوي زه ټولې وطني سندرې اورم په دې وروستیو کې خو چې څه تازه راوځي هر یو اورم
فعلا د اوس لپاره مغوړی سي د کوم سندرغاړی سندره واوري او د خبرونې اوریدونکو هم د تاسو په خوښه او ذوق باندې یو سندره واوري
او د دغه د تازه سندره راوتلې ده یو سمو د مخ کې د میرخان مقری دغه سندره واورو زبېو
حتماً په دواړو سترګو میرخان مقری واقعا دی په دې وروستیو کې وطن لپاره ډېر په زړه پورې سندرې ویلې دي کدی بیرغ لپاره او کدی وطن لپاره او واقعا په زړه پوری دی زودی میرخان مقری وطن به جوړ سی په زړه پوری سندره او تاسو ته د ډالې وی دی ازادي رادیو ټولو او ریدونکو ته د ډالې وی برته خبرونه ترا ګرځو
غانه بخوری شي د افغان وطن بجور شي زما ګران وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي زمگران وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي زمگران وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي زمگران وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي
ایتال او تال لیر قدر منوریدونکو بیا هم تاسو ته راغلاست وایم هله من دایمه چې د میرخان مقری په غکسندرم او خوښسوي وی او خوان مو تری اخیسته وی بیا هم له مو سره په خبرونه کې د افغانستان تکړه لیکوال او شاعر بختیار تلاش ملمه دی له دوی نه به نور پښتنې هم ولرو را بس د شعر او د لیکوالۍ په برخه کې هم او د دوی د ژوند په اړه هم پښتنې حتمن لرو تلاش صاحب را بس دتسی تاسو لکم وخت نه هغه دی سندرغاړو غوندي و پختنه کومه څو کلنې نه تاسو دته متوجه سوی چې شعر سره علاقه لري یا غواړي لیکوالي وکړي لیکوالي سره علاقه لري څو کلن وي یا د مکتب څوم ټولګي کې وي لکم وخت هم ډیر علاقه مندي پیدا کړه او هغه وجه یې څه و
ز مطلب د مکتب و متن سنف کې بوم چې زمال شاعرۍ سره یو څه اړیکه پیدا شو او له هغه وخت ما قرار قرار لګو ډیر شاعري کوله بیا هم په مکتب کې په غونډه کې کله نا کله یو خپل شعر ویلی له هغه وخت راهیسې بس روانه ده دا تقریبا وګڼه چې داسې د 2009-2010 کیسه ده نو له هغه وخت راهیسې شاعري کوم او خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې مې ادامه ورکړی شي
او تر اوسه پورې څومره شعرونه لیکلي یا شعري ټولګې څومره دي شعري ټولګې چاپ شوي دي لرې آیا نورې هم ستا در سره تر اوسه چاپ کړې نه دي
تر اوسه زما دوه شعري ټولګې چاپ دي وروسته یې درد آباد و مطلب تاو چې هغې زما پېژندلوی کې ښه همکاري او مرسته وکړه او د بلې لپاره مې تر اوسه پلان نشته خو شعرونه شته یعنې مطلب شاوخوا یو سلو شلو یو سلو پنځه ویشتو په شاوخوا کې غزلونه شته یو څه مې خپاره شوي په فیسبوک او ځینو رسنیو کې یو څه مې نه دي خپاره کړي ساتلي یعنې د بلې پلان سمدستي نشته خو شاعري شته
ډېر ښه هماغه نوټونه ځان سره کلک وساتې هېڅکله ورک نه سي درنه
دا کله نا کله یو څه وخت وخت داسې و ده د 2015 او 2014 کې څه فکر کوم چې زما کمپیوټر غلو ووهلو په هغې کې زما ډېر داسې خام مواد چې د چاپېدلو او چاپولو تر هم مې نیولې هغه غلو ووهل مطلب ځینې کتابونه ما ژباړلي وو ځینې شاعري وه چې هغه هر څه لاړ ځینو ملګرو وړاندیز دا و چې دا په څو ځایونو کې وساتي. البته که د یوې لیوه ځای ورک شي نو په بل ځای کې به درسره وي. نو اوس هم زه دا کار کوم او زما خپل وړاندیز دا دی چې ملګري لیکوالانو شاعران دا کار اتمي وکړي چې څو کاپیانې وساتي،
یا همداسې وکړي لکه هغه پخواني زموږ تاسو مشاعران او لیکوالان سی او کلس به الهام د شعر ور باندې راغی، کبنی مشپه وا کب چیرته دی او بوتر غاړه ناس یا ب کچیرته باغ کی او دوی سره بن قلم او نه ب کاغذ او کب قلم او کاغذ ونو یا باغ کب لیکل هغه ب بیا تری ورکس یا ب بو ک تری ول ویدل بیا ز بچا پختنه تری ورکس مخ ته شعر وای غو بل سی ولا کاغذ نو یا می لیکل او غو بو یو یا بالخ لاندې او د لیکوالۍ برخه کې کتابونه لیکلي دي، ډیرې په کوم برخه باندې تاسو ډیر هغه پاملرنه ده؟ لکه لیکوالۍ کې هم برخې دي کنه، ناولونه لیکل کېږي، لنډې کیسې لیکل کېږي، داستانونه دي، خاطرات دي، په کومه برخه باندې تاسو کار کړی دی او څومره کتابونه لرئ؟
لیکوالۍ مې مشخصا څه کار نه دی کړی، خو مې کړی و هماغه کمپیوټر کې و تقریبا. ما داسې د کتابونو په نقد باندې کار کړی و، هغه داسې ډېر ژور څه نه و، خو بیا هم هغه وخت کې د لیکوالۍ تازه شروع وه او چې کمپیوټر ورک شو هر څه له منځه لاړل. بیا مې له هغې وروسته بل هڅه نه ده کړې بغیر له شاعرۍ، او په ورځنیو چارو کې ورځنیو موضوعاتو باندې کله ناکله بحثونه کوو په خواله رسنیو کې. له دې ورهاخوا بل داسې مشخص څه مې نه دي کړي.
د لیکوالۍ نقد په اړه مو ویل چې مختل مو کار وکړي، ما بالکل لیکوالان هم په خپل منځ کې ما دستي سلکه مکبو یو په بل باندې نقد کولای شي، هغه سالم نقد، او یا هم داسې سي مې ځنی لیکوالان د غډیر تخیلات او تزیوډیر تخیلي داستانونه او کیسې او ناولونه لیکي. د تاسو په نظر باندې آیا دا لیکوالان ډیر پرمختګ کولای سي سی هغه ډیر تخیلات باندې لیکنی وکي او ناولونه ولیکي، او یا هم کاغه برخه لیکوالان چې لکه خپل د ژوند خاطرات لاغه واقعیتونه لیکي؟
لیکوالۍ کې مختلفې برخې دي، هر چا خپل لار وي. ایک مثلا ځینې وی چې هغه نقد کوي، ځینې وی چې مطلب هغه خپل پنځونه لري، ځینې وی چې مطلب هغه راجباري شپاري کوي. خو په هر برخه کې چې هر څوک کار کوي او هغه د ټولنه کې د ادبیاتو په تولید کې مرسته کوي، د دې ستاینه پکار ده. د استاد اجمل ښکلي، استاد اسدالله غضنفر، دغسې ډېر زیات نور. خو د کارګر موضوعات په اړه بیا زه باید دا ووایم چې هغه بیخي نوي شیان بحثي چې مطلب تر ډېره خلک ورسره ناشنا وي، او د دغسې لیکوالو ستاینه په کار وي، د دغسې محققینو څېړونکو هر کله په کار وي. مطلب هغه داسې وي چې هغه د ډېرو سطحي مخاطبینو د پام وړ نه وي، ځکه چې دغه موضوعاتو ډېر څوک نه پوهېږي. ما پخپله د هغه د ډېرو کتابونو مخکې له چاپه دغه کتابونه ما لیدلي دي. استاد کارګر سره زما ډېر ښه سلام کلام شته. نو خبره بېرته دې ته راغله چې یو څوک ژباړه کوي، یو څوک شاعري کوي، یو څوک پنځونه کوي، یو څوک د استاد کارګرو په شان هغه پنځونه کوي چې بیخي د اوسنۍ عصري نړۍ او ادبیاتو لپاره نوي موضوعات، دومره شیان نوي بحث کوي چې مطلب د نورو لیکوالو لپاره د بحث نوې کړکۍ پرانیزي. په دې اساس زه د هغه د کار ډیر زیات هر کله کوم
خو د ما په ان باندې لازم هم امداد په کار امداد سي نسل له بدلیدو سره یا د نړۍ له پرمختګ سره غومره باید لیکوالي په برخه کې خصوصا هغه کتابونه یا چپټرونه سي په پوهنتونونو کې تدریس کیږي د محصلینو لپاره خصوصا د ادبیاتو د محصلینو لپاره هغوی کم هغه نوي برخو باندې کار وکړي نوي تحقیقات وکړي لکه څنګه نړۍ پرمختګ کوي غومره باید چپټرونه هم نوي سي بدل سي خو متاسفانه ترغه چې زه هم محصل وم ما د ډېر پخوا کلونو کتابونه او چپټرونه به موږ ته راکړل کېدل پیغه به موږ کار کول تر څنګ به هغه به موږ ته تدریس کېدل سي هغه به د ډېر پخوا کلونو اما لکه هغه یو تاریخ سي لولې
بالکل نو خبر هم دی چې د ورځې په تېرېدو سره په دنیا کې ډېر نوي موضوعات تحولات راځي او له وخت سره موږ باید ځان عیار کړو که هغه په ادبیاتو کې وي که هغه په ټولنیز ژوند کې وي که هغه په راکړه ورکړه کې وي او که هغه زموږ د ژوند په نورو چارو کې وي دا یوه جدی اړتیا وي که نه له دې منکرېدل او بیا په هغه ساده چې کتاب ټولنیز برخورد او د ادبیاتو ساړه موضوعات بحثول داسې وي چې خسته کېږي تکلیشن کېږي
بالکل او تاسو فکر کوم هغه ډیری علاقم یا غراحتیم د شیر په برخه کې ده تاسو ډیر راحت باندې کولای سي کار وکي او په دې برخه کې پرمختګ کولای سي همداسې ده
بله
راځي د خبرونو دې برخه کې او بل شیر هم کوم یو چې تاسو په یاد یا در سره یې ل تاسو به واورو
زه به غزل وایم چې جشن دې ونیو لما لاړې جشن دې ونیو لما لاړې د خپل سترګو په رڼا لاړې په هوا راغلې په هوا لاړې په هوا راغلې په هوا لاړې چرته راتلې چې بې معنا لاړې څه به دا یو ځل بیا ووایم په هوا راغلې په هوا لاړې څه تر اتلې چې بې معنا لاړې او څه په تندک تندک راغاړې وتی څه په تندک تندک راغاړې وتی څه په ګډا ګډا په شا لاړې او ته ما ته راغلې زه نه وم خبر ته ما ته راغلې زه نه وم خبر چې بیرته لاړې ولې چا لاړې او پاینه باندې پراتو ساتسکي پاینه باندې پراتو چاچکی سترګې دې ډکې وي بیګا لاړې
زی هغه بیخي مڅوی احساس مکول تخیل ته دی ډیره زیاته مننه احساس مکول هغه یو کلی کې ولاړه یم او دغه ځکه ما ناولونه ډیر لوست دي او په ناول کې دغه رقم کیسې ډیر زیات دي تاسو شعرم تقریبا هماغه سی او څو یو نړۍ مننه ډیر په زړه پورې یو بیا هم مغوړم ایو لنډه د مونی سو او ریدونکو خسته نسی یو بل سندره به هم د تاسو په خوخه او ریدونکو ته خبره کمه
نو بل سندره دا زر په د اوساره رنګا چا سندره وو
د خو بل تیارې گم ہم نشینے د خوب لا تیارے خونے میرے گم ہم نشینے اس ہر اشپا بخارو اود کے گم ہم نشینے اس ہر اشپا ہم نشینے خوب ل
تیارے خونی لے ویرے گم ہم نشینے
تال ډیره خوږ اوریدونکو بیا هم تاسو ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې د خبرونه تر دې د ما سره ملي استي خبرونه کې را سره ښاغلی بختیار تلاشته او مختبنن یو څو نور کلی کلی غزل نو شیرونه نور هم وای لشه وای شاعر سیدی مخترا غیبس نه نور پختنی تریمه کوا هم دا ورته وای سی شیر را ته وای شیر وای نو فعلا لتا سوزو هم دا توقع لرم اگر ډیر خبری برا کمی کو شیرنو به یوڅ ډیر کو
ډیر مننه. غزل دا شې چې څیکو پری بېګدو نیمه نیمه لار کې څیکو پری بېګدو نیمه نیمه لار کې څه بدګمانه یې چې لامه وي په اختیار کې ته لکه د ګرد پر ما را تیره شوې رفتار کې زه لکه له چا چې پاتې شوی یم په خار کې او خدایا ملامت یو کرلی بریبو بیرتا خدای ملامت یو کرلی بریبو بیرتا ودریدو د لنګو اژدهاو په قطار کې او ډکه سترګې وغړوه ډکه جامونه واړوه ډکه سترګې وغړوه ډکه جامونه واړوه وغږیږه حسن دې ډیریږي په خمار کې او تا پسې خراب یم زما شک دې او صحیح پوي تاپسی خراب یم زما شک دی او صحیح بوی نخی دی هغه چی وی د زړونو په بیمار کې ما سره ټوله ټوله ملګری دی ودان یما ما سره ټوله ټوله ملګری دی ودان یما نه می خرڅوي کوم نرخ کم شي په بازار کې.
ډیر زیاته مننه په زړه پورې شعر وو. تاسو معمولا په افغانستان کې مطمئنه یم چې ډیر به مشاعرو ته تللی او هغه مشاعرو غوندې غونډې به ډیرې جوړېدلې خصوصا د ملګرو په منځ کې. اوس هم په کډوالۍ کې دغسې ماحولونو ته ځئ؟ دغسې کومې غونډې جوړېږي او که له مشاعرو دغه د ملګرو له هغه بانډارونو له هغه مجلسونو چې پخوا وو که څه هم اوس ډېر فرق کوي کمرنګه ده نسته، آیا اوس هم دغسې کوم غونډې ته تاسې ځئ مشاعره کوئ لرئ که نه؟
په وطن کې زه ډېر داسې کم مشاعرو ته تللم، ادبي غونډو ته تللم، یا خو زه داسې یو څه دغه وم ګوشه نشینی وم او یا هر مسله چې وه یا مصروفیتونه وو هلته خو موضوع داسې وه. او په هر کې اوس چې چیرته یو دته هم دغه داسې دی چې هغه ماحول ډېر کم برابري لکه وطن کې چې دلته ژوند ډېر مصروفه دی. په هالینډ کې بیا چې زه کوم ملک کې هم دلته د شاعرانو او لیکوالانو ملګرو هغومره ډېرښت نشته یا هغومره ډېر نه دي چې مثلا په جرمني کې دي یا په بل نورو اروپایي هېوادونو کې دي یا په غرب کې دي. نو بیا داسې کوو چې بس ځان سره وایو، ځان ته وایو، ځان ته خپله خوشحاله
زه به وایم ټوکه به بیا هم وکړم. په افغانستان کې خو مویل سي ګوشه نشینه وم، نو زه به اوس دا پوښتنه کوم ګوشه نشینه واسطه یې او که میانتوب نه پرېښودی دغه غونډو ته ډېر لاړ سي همیشه به هم داسې ځان ګوښه ګوښه نیول؟
والا نه مصروفیتونه یې وو، مسؤلیتونه مو هلته هم، او تر څنګ یې داسې وو چې زه خپله داسې یعنې بی له کوم داسې مشخص دلیل دغه وم.
مقصد شاعران ټول مینه نیوز خبر په مصروفیت مه ورچوئ، دا واقعیت لري؟
والا انسان د مینې په اړه دا خبره به یو څه بېځایه نه وي چې ما یو ځای کې لوستې چې انسان بې له مینې ژوند څنګه وکړي. همدغه مینه پکې پاتې ده، یعنې که نفرت پاتې شو خو دنیا په هغې ورانه ده، په مینه خو ودانه ده، په ژوند خو ودانه ده، په دې د خوښۍ په کارونو خو ژوند روان دی، یعنې هېڅوک له دې نه منکر نه دي له بابا دمه تر دې دم کنه. نو په دې خو که په نفرت شي نو بیا خو اوسنی وضعیت د وطن تاسې ته معلوم دی
هغوی اوس نوي شروع کړی د مینې خواته مقصد
ان
شاء الله موږ به دواوی هم کو او هغه کسان چې اوس په افغانستان کې دی لکه ډیری کسان علاقه لري شعر ولیکي شاعران سي ځکه هغه د مختصو پښتنو ماحول یا د افغانستان هغه طبیعت همدغه د ډیری کسان ادیبان پکې ډیر دي شاعران پکې ډیر دي تر څنګ لیکوالان ډیر دي مینان هم پکې ډیر دي نو هغه کسان چې نسی کولای شعر ولیکي په اوسني وخت کې هغوی ته د تاسو وینا څه ده څه باید وکړي آیا ودرېږي خپله لاره بدله کړي او که تر څنګ یې هغه خپل ذوق شوق علاقه سي ورسره سته په هغه لاره کې پرمختګ وکړي او سم کار پرې وکړي
هر انسان کې یو هنرمند ژوند دی یو شاعر پکې ژوند دی د دې کار د رابر سیر کولو لپاره د انسان خپل خواري په کار ده او خواري چې ده هغه بیل لوست نه هغه بیل مشاهدونه هغه بیل ادبي مجالسونه نشي پورا کېدل دا ځې واځي مطلب د شاعرۍ په اړه وایم همدغسې د نورو هنرونو په اړه هم هر انسان یو هنر لري او دا څومره هنرونه چې دي د دې یو خواله دار چې انسان کې دننه ډېرې چغې وي ډېر زیات په ساده اصطلاح په دې کې دننه ډېر شور دی د دې شور او د دې چغو د کمولو لپاره او د یو ښه انساني او رواني وضعیت د حاصلولو لپاره انسان مجبور دی چې هنر ولري دا هنر په هره برخه کې په لیکوالۍ شاعرۍ کې په موسیقۍ کې په نقاشۍ کې په داسې بل هنر کې وي دنیا ته دې نه ښیي دی د خپل ځان په دې مصروف کې چې څنګه دا ځان هوسا کولی شي آرامولی شي انسان د هنرونو لپاره ډېر زیات اړتیا لري او مخکې مو ویلي چې د خپل لږ بې ساده کوم چې د خپل غم د غلطولو لپاره یو هنر ضروري دی دا که زموږ په تن کې زموږ په تاره برخه کې کولی شي چې دغه خپل درونی وضعیت د اظهار او د هغې د ښه کولو لپاره هر هنر پاللی شي بهتره لاره
بالکل راتلونکي ته تاسو څه پلان لري آیا غواړئ خپل کوم شعر ټولګم چاپ کړئ یا هم غواړئ نور شعرونه ولیکئ او پلان مو راتلونکي لپاره څه ده که څه هم مصروفیت مثلا په کډوالۍ کې ډېر زیات دی تر څنګ هغه خپل د هنر په برخه کې څه پلان څه هدف لري راتلونکي لپاره
راتلونکي کې پلان لرم دا شاعري چې ده دا لږ منظم کړم او که یو وخت برابر شو پوره به نو بیا به یې چاپ کړم بغیر له دې خو بله چاره نه ده را پاتې
تاسو مخکې یادونه وکړله چې د غم غلطول لپاره کله کله زمزمې هم کوو ځان سره شعرونه هم وایو کمپوزونه هم کله د خوی خوا جوړو انجونې چې کله د کور په کار کې مصروفه یا اشپزي کوي یا هم کله کالی مینځي او نورو کارو کې حتما هغه خلکو خبر ځان سره ګډې زمزمې کوي تاسو هم همداسې کوم وخت د کور په کارونو کې یا هم کله پیاده روي ته کله وځئ زمزمې مو کړې دي ځان سره سندرې وایاست یا هغه خپل شعرونه ځان سره زمزمه کوئ او کوم کمپوز ورته جوړوئ
ولا خپلو ته نه خو هغه کله ناکله داسې کېږي چې د وطن یاد راباندا حالت راولي مطلب ته کولی شي انسان داسې مقدار دی ټولنیز موجود دی او هغه په هر حالت کې متاثره کېدلی شي نو کله ناکله خواري کوم البته د وطنۍ سندرې چې دي هغې باندې یو ستونی تازه کوو خو هغه موږ ته خپل غږ داسې نه ښکاري چې بلا موږ هم څه شی وایو کله چې مخبتې شو نو لګیا یو دا دا دی خبره ده دا ټول پرټول کې دا دا یو دي چار او دا هر چا سره کیږي کیږي.
او د تاسو له شیرونو نتروسه کوم سندرغاړي کوم شیر منتخب کړی دی؟ کوم سندرغاړي سندره ترې جوړه کړې ده؟ سندره کی ویلې ده تاسو شیر استفاده کړی؟
زما یو شیر هارون پاشا ویل او سارون پاشا دا 2013 کې او 2019 کې دا شیر هغه ویل او دا هم شینی په نوم سو خو تیز دی اورم نو زنو شاعر ز سندرغاړو ویلې دي خو ما ته دقیق نه دی په یاد شندوانا سندرغاړو ویلې خو دا د هارون پاشا په یاد دی پاشا جی ویلې نو
ډیر ښه. هیله مند یم راتلونکي کې هم د تاسو له شعرونو نه زموږ سندرغاړي ډیره استفاده وکړي او وکولای شي تاسو شعرونه په ښکلو سندرو کې هم واورو. زمزمه ځان سره تاسو مخکې ویل کوي او کله نا کله خپل شعرونه هم جوړوي وایستئ. غواړئ د خپرونې په دې برخه کې یا د وروستۍ هغه د خپرونې وروستۍ برخه ده کومه سندره درته خپره کړم او تر څنګ به په پای کې یو ښکلی په زړه پورې شعر هم له تاسو ولرم.
په آخر کې به بیا راته د شفیق نوري دغه سندره خپره کړي چې د وطن په اړه تازه ویل
خپرونی ماحول یو رقم وطنی ماحول دی. سندری هم وطنی سوی شیرونه هم په زړه پورې وطنی او یو وطنی ښه شاعر هم راسره میلم دی. یو شیر له تاسو اورو.
زدا شی وایم چې کرخی وکاګو په منځ کې ایسار شو. کرخی وکاګو په منځ کې ایسار شو د ګل مخو خلکو مخو ته هوار شو. د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه د زړو ګلانو بارې ته گزار شو او الماری نه د خورکی کتاب را ګوري. الماری نه د خورکی کتاب را ګوري څه بې خونده سیاستونه د بازار شو او څه بې وخته څه بې ځایه را زلمی شو څه بې وخته د پردو خلکو په کار شو او همه چارې خدایی کوو لګیا یو خو بیا هم له بې ازار نه ازار شو. زره خلته یادونه کوم چې مطلب هغه د وطن نه د لریوالي او د اوسني وضعیت راتک تاثر دا دی چې د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه د زړو ګلانو بارې ته گزار شو. مطلب زموږ په وطن کې ارزښت و. هلته موږ د یو انساني ټولنې د ټولو حقونو نه برخمن و. زموږ هلته شناخت و، هویت و. اوس داسې وګڼه چې دلته د ګلانو زړې بارې ته گزار شي په پردي وطن کې او المارۍ نه د خورکۍ کتاب را ګوري څه بې خونده سیاستونه د بازار شو که نه. اوس وضعیت داسې دی چې د خورکۍ کتاب او د خورکۍ وضعیت داسې دی چې هغه د دې اوسنیو سیاستونو د بازار قرباني شوی دی. څه بې وخته څه بې ځایه را زلمی شو څه بې وخته د پردو خلکو په کار شو که نه. دا ټول هغه شی دی چې په مسافرۍ کې زما په شاعرۍ تاثیر کړی دی. نو په همدې اساس موږ چې کله له خپل وطن له خپلې جغرافیې له خپل ماحوله لرې کېږو یو له غرونو سمندرونو پناه بل ځای ته راځو موږ باندې د انسانانو په شان دا شی تاثیر لري او له دې نه که موږ متاثره نه شو بیا خو موږ تیږي یو.
ډیره زیاته مننه. سلامت اوسئ. مننه چې وخت مو راکړ نننۍ خبرونې کې مو موږ سره برخه واخیستله او ډیره خوشاله سوم ستاسو ښکلي ښکلي شعرونه مې واورېدل.
تاسو هم ډیره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ ستاسو له اوریدونکو او ستاسو له مخترانو مننه. له اوریدونکو په څنګه ډول ځکه مننه چې دومره سیلی وکړه موږ واورېدو. بیا هم ډیره مننه.
ډیر مننه.
سندا چې زمون بنیا دیږي وطن دلته سینه کې دې د زړه غوندې درځيږي وطن په خوب یې نه وینو وطن لری خوب چیرې دې درنو خود پردو تر شاخ کاریږي وطن 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 ندل تن جاړو بس نه جاړو ددل پارا سترګو کې دن والا خون ران تو یېږي وطن نجاړو نجاړو او نغواړو چې دا خپشي نجاړو نجاړو او نغواړو چې دا خپشي نامو وده دا کوم باندې دردېږي وطن دلته سینه کې دې د زړه غوندې درځيږي وطن په خوب یې نه وینو وطن لری خوب چیرې دې درنو خود پردو ترشا خریدی وطن 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 خکړی دی زخمی غاړو کې دښمن پچو خوشاليږي او نړيږي وطن موږ آدم زاجل جنت شړل شوی عشق موږ آدم زاجل جنت شړل شوی عشق زمون په بوتون کې دا غنم غوندې چاو دیږي وطن سینه کې دې د زړه غوندې درځيږي وطن په خوب یې نه وینو وطن لری خوب چیرې دې درنو خود پردو تر شا خکاریږي وطن 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 سفر وتی هو کړی گی وطن ریخا او بو کې دا پر څنګه غټه ویني سپرلې ریخا او بو کې دا پر څنګه غټه ویني سپرلې موږ بجړی خو خل سره بزانی گی وطن دلته سینه کې دې د زړه غوندې درځي گی وطن خوب یې نه وینو وطن لری خوب چیرې دې درنو خود پردو تر شاخ کاریږي وطن 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 وطن
وطن.